السلام علیکم لاس بجے سوید آزادی رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروگرام ته ځنګړی سوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په داسې حال کې افغانستان وځي چې دغه هیواد خوندي نه دی. پایل خبرونه کوو. دا افغانستان رهبران را روانه جمعه واشنگتن ته ځي او د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر سوله خبري کوي. هندوستان په دغه هیواد کې چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني چاکونو کې د بری اعلان وکړ. سپین مانی ویلی چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوربه وي. د سپین مانی په بیان کې راغلی چې واشنگتن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت څرګندونه وکړي. په لامیا کې راغلی چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي. سپینې مڼې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړي او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف به مفهوم خبرې وکړي. امریکا ویلي د سولې د رواني پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان تورنوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري. د امستردام په دام سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکي سایری نورزی وویل
پاکستان د هاي وسلې څخه کار اخیستی تر څو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپله خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي.
پاکستانی چارواکو په ور ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې ادارت کړي چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي. هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي. د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته بي ویلیږي څو هغوی متوجي کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندیدو ته اړتیا لري. هندوستان په دغه هیواد کې چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی خو بیا هم هر بالغ کس کولی سي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو خو په کور دننه د ستونزو له کبله نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات ودرول سول. په هندوستان کې چې 1.4 میلیارد وګړي لري تر اوسه یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین سوي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند د پام وړ بریا خپله کړې خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا لري چې درغلي سوې ده. د پرونیو ټاکنو د 3/4 برخه شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند 55.6% رای خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرت کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد یوازې 0% رای ګټلې دي. پاشینیان نن سهار وختي د خپل بریا د اعلان پر مهال وویل چې د ارمنستان خلکو د مدني تړون ګوند ته د رهبری واګي په لاس کې ورکړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتوونکو اقداماتو په کې بحث وسی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. شغلی مسله د ویل تور اسپانې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سو ویلي فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نسی کېدای. د بیلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا دراین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال اړ دي چې د کورونا ضد واکسینې کړې وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنوی ته وویل دوی دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو ننداري ته ورځي د 1 میلیون ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلی کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 میلادي کال نړیوال جام سیالیو وخت رسیږي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین سوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د 2022 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقې د نومبر پر 1 پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکامه سوی او په جګړه کې شکیل او کړېدلې هیواد شاته پرېږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې پرون کړې دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په ویلامیه کې ډاډ ورکړی چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماټیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو ور بیا د تروریستانو په امن ځاله بدل شي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
د هغوی د حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاري سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زموږ ماشومان د ښوونځیو مخ ته مري نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوه شو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
خغلی کرزی یک شنبه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
هغوی په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پرېږدي چې ګڼې وینې پکې توی شوي او ډیر کړېدي.
کرزی زیاته کړې امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله خو له 20 کلونو وروسته د ده په خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایډن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دا یې وخت دی چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسوو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختمه کړي. امریکا او ناټو به د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبری بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تېر نږدې 3 میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې 150 ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتک شوی خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي په خپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره هغه د مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لار شوم او وضعیت له نږدې نه وسیرم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د شو چارې عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
خغلی محمدی ویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دی پراغاړې و نوسې جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندنو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندنو وړې چې تخف نشي په ځوان حالات بل ډول دي راغړې نوځي جانانا حالات بل ډول دي وراغړې و نوځي جانانا حالات بل ډول دي ګران هوادوالو په کور پاتې شي څنګه ته د مور پاتې شي کورونا دا شان مات کړی
پیژندل سوی سندرغاړي نغمې له خلکو غوښتنه وکړه چې له کورونا وایرس نه د خوندیتوب لپاره پر کور پاتې سي او احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د خبرونې په پاتې شي بو کې د موسیقي پروګرام خبريږي خو تر هغه مخکې اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تفسیري خبرې کړي دي.
مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسي پرېږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللي. لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپل وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام دا ښکاري چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یا دا چې دولت غواړي ملیشي جوړ کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ښې وسله وال د فراه انارداري ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړی چې د ملي تاسیسات ورانول د چا کار دی؟ وړاندې راغلی چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړل دي دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته سخت سزا ورکول کیږي. او هشت سو ورځپاڼې هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پنځو ولسوالیو سقوط په تیرو شلو کلونو کې بې ساری دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو تخار کې پرون پنځه ولسوالۍ د دولت له کنټروله ووتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یوه ولسوالۍ او بله په کندوز کې د طالبانو لاسته لوېدل ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللې او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
تاسو له پیغامونو
خاص کار چې دا د کورونا رااله پروس کالم دا په پارا غلېو چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف او نو بیا دا راغلې دا هر کله کولای چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږیږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکه چې جدي تکه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غوښتنو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروس کال په دغه کورونا په شکل کې دلته ودا ولس ته یو څه یې نه ورواله کې دا د دوبي کارتونو ودا څنګه وډي هغه ودا چې خلګو ته نه درسېدلې چې هغه د سار ماښام نه لري. یعنی زه قسم نه کوم چې زما د په الله قسم چې د ته یو سړي درې کاټه راایستل په درې کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ وزه شکر دې د خوښې شی لرم. ضرورت مې نه دی ته پیدا کړې نه مې در وسره وړې ده نه مې چاته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکان لري درې کاټه راایستل په دې دوکان کې چې درې دې دوکان د درلوده په هغه کې لام درې کاټه ډوډۍ راایستل ده د فارو غریب ولس اکتې خوري یا خلک د ټونی هغه چې کوم یو څو پیسې ولري هغه ځای کې ورکړای شي خپل غریب پاتې دي وسلام.
زه له دې سات په ملينا خبرې کوم ناصری صاحب خبرې کوم او د دې سره خپل دي کله کال نه وتل نه شو موږ ته وایي چې موږ له راتو خو نه دي غټو چارواکو ته دا خبرې ورسیږي وسلام.
زما نوم محمود جنوالی د کندهار ولایت څخه مزنګ ته وهل دي د پونتن د تلرم څخه محصول یم. زه دا خالص لرم چې